احسان لی دی خلق سره اکثره خلق وسم برته واوشتل کوم ماجر چې تللی دی افغانستان تر غړي دی دا په دولاس په شی په کچاکلار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې زکه دوی سرپنانه لري شینه لري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړي او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرونسي شنبه پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوټر لیکلی ل جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت هڅې ستایي او لخپل اړخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د امریکا پخوانی ولسمشر او د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو پترس کې د ویست انډیز، جنوبی افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیت ووتل.
نیما نړی
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسانه ای ولی په دروغ باندې یارغو شیدانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رساده این
کجاوه او شالیلا ورو ورو او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېګل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل کړه دغه خځه خپل حاضر شي په دې کې کوم ستونزه نشته دی چې راشي خپل وایي چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل لقد دی، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن ام د موضوع چلوم ملتي ام وکړي قدرمن یوتونکو دینی عالمان وایي چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی. نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي:
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي او دا شاهدان د نجلۍ د خولې خبر اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېد کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې نجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي، دا به ډېره غوره وي. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومې چې نکۍ په خپله رضا یي په خوښه یي او که نه یي بس مور یي وایي هو د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي هو د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کاو شوله. خو دا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست وه او بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپله غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته موږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم، زما د ماما واده نو موږ ورته تړله، کله نکاح چې خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم و، زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړل همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي، نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې که په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي، دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده، نجلۍ په دې کې هېڅ کوم وینا نه یې کړي چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي پوهنتون بند اوسي د ښځو وظیفې بندې اوسېږي په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا دغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی ده. خو ولې کم سوی نه ده، ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو، بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده هغوی آزاد ژوند یې تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فساره قید شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي د هغوی لپاره بیخي سخته ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
چیزا واده تطلیم او دغه د نکاح شاهده و ما نو معمولا په مغا د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د نام مخ باید پټ وي او ونری دلسی دواز غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي. د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم دوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بېرته پاتې کېږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هېوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي، تر یا هم د پام وړ ده، د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دی ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کېږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونسوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتو وایئ، د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې وو.
بله، او همداسې ده، همداسې ده.
هغه سه انجونو ته، هغه سه میرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو میرمنو ته یا هغو انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بېله شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو څه چپ پاتی که دل با چومرا دی فرهنگ تا نورم با دابر کی
پا دی دول مسائل بانده چپ پاتی که دل لکه چنگ چی تو او سپوری پاتی دی او که راتلون کی که هم منگا چپ پاتی سو میرمن چپ پاتی سی دا وضعیت براوانی او حیست و تغییر بان پکران سی
دی کورانه یو مسئول کسانو تا که پلار دا که مور دا که مشر ورور دا دوی تا تاسو چوایی چی خپل خور لور لدس برخلیک سر ممخ کوایی چی پنیکا که یکی نوی لغه و روست بیاغی توایی چی فلانای دی خوان پتوگا یا فلانای دی بیره پتوگا قبول دا کنه دا در دول دی کورانه مشرانو تا چوایی تاسی
ز پټول احترام او شرافت سره ز غوړم دا ویم هغه پلرونو ته هغه ورونو ته یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري او د هغه جلې یا میرمنې مسولیت له دوی سره ده نو لطفا د یو انسان په توګه باید میرمنې ته د حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپل انتخاب کړي او د هغوی ځوان ته د هغوی راتلونکو ته د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لته څه وایي د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه یې سره وګرو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین. د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي. یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلې سره نکاح وشوه دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی ولی چې د مورم کې دي شي پلارم کې دي شي مشرورم کې دي شي حتی که بیا نوي د وخت حاکم چې هر څوک یا د منطقې حاکم چې هر څوک یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویل شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو د ته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کوم ستونز نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي دغه زما د لپاره قابل قد دي ز غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي دواړه موجود شي دا شرط ولې د شاهدان ټاکي په د خاطر باندې چې د اجباري و نه وسیږي نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي نو هغه که خاموش هم پاتې شي نو همدې سات کې مربانی ټاکه کیږي امدې سات کې بده باندې وحشت کیږي امدې سات کې د افراطیت نکار غسل کیږي چې موږ بار بار نشو دلیو زرکه ولا خبره ومن او خلاصې کو ول د خلک منتظر دي یعنی پټاکم کوي غوسم کوي د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سوء استفاده کو او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امدې پښتنې ته زام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارو که دالی دل سوی دا چه ناوی پی او مشخص زایی که کنوی شایدان راجی ارتوایی چه فلانای دی تاسو میره دا لدینه شهادت آخلی دا دول نیکا پا اسلام که چه رقم دا آقا پا دست یو موقعیت کیوی پا دست یو حالت کیوی چه نه نسی ویلی دا دول چه دول نیکا دا
دا اصلا دا نیکا نده دا وحشت دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایی چه اسیب احق بی نفسی ها من ولی ها والبکر تستأذن فی نفسی ها و اذن ها سماتها مونگ دو حالات پا خزی کل رو یو کنده دا یو باکره دا دو کنده حالات شرعن هم داده چه اغی کم زی خواق شو پخپل رغبت سره پخپل شوق سره چه پچای لاس که خودو کولی شو دا غصر نیکاو که البته که دا مقابل جانب هم خواخه وی یعنی دا سلی خواخه وی او دا خزی کنده ارز خواق شو اماغا کولی شو پا خزی بانی دا غا جبر وحشت چه تب لی ورکه تب دی فلانکی لی ورته که نه تب از منگ دا کور خزی تب از منگ چبتی چوله دی تب از منگ هایی دا غیر شرعی خبری دی دا پا دین که نشته دا پا اسلام که نشته دی دا خبر دلته ختم شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس که دا رازی چه دا پیغلی نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای چه والبکر تستأذن فی نفسها باکره جلی چه دا دنه تاسی باید اجازه واخلی یعنی بدون دی اجازه نکاح غلطه ده بدون دی اجازه نکاح غیر شریخ عمل لی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه و سلم پختنه شو جو منګه څنګه دغه نه پختنه وکیا رسول الله کیده شغه و شرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمای چه و اذنها سماتها دا اغي چوبتیا دا اغي خاموشی دا د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه خود دلته دو حالت دی یو خاموشی دا چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشی اختیار کی یو دا چې تا ول سر له کوتک نیولې او تا ول سر له
مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي، نو دا خاموشي هدف نه دی. یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول کورونو کې تکرار شو، په دې باندې موږ د ټول اوریدونکو باندې پوهیږي، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خوله کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، د هغه په وجود حرکات او سکناتو کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه اغستل کیږي، هغه نه رغبت اغستل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ول کوتک سر تنیولی ولا د خاموشه د خوخه نه، د هغه سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، د هغه په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، د هغه په حرکات او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رزمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ ته شو ولا د خو ډېر به شرم ده، د به شرمی کوي، د خو به هي کوي، د خو د مور خپل عزت نه ساتي، د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر، جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي، د دې په هیڅ ځانه وي، د یعنی نشي کولای چې اند کو سره ګډ ژوند مخ کې ویسي. ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې ازمنګ په ټولونه کې دغه بيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي، د دغه وجه زمنګ مېرمنی ازمنګ خويندې زمنګ دغه بعزت قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale رازو دي دا ډول نکاو پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې آزرنه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل شوی وي، د پایلوتا به رازو.
اول خدا چې غیر شرعي عمل شو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل، دا خپل دا غټه پایله هم ده چې موږ د رسول الله خلاف کو، ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د دې خلاف عمل دی. اول د دې غټه پایله چیرې، یعنی ورځ د آخرت باندې تعالی په خبرې کې عذاب دی، په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغې خور یا د دغې لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي. اوله پایله خو همدا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه نجلۍ تا واده کړه او د دې رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دي، اولاد هم خامخا پیدا کیږي، که د نجلۍ خوښه وي که خوښه نه، ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر، خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلي، موږ خو خزله همیشه د وحشي ځناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو. نو هغه اولاد وروړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه زیږي، د هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته، د یو چکر په خاطر نشي وته، هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري، چې زړه ونه غواړي، نو حالات چیرې دي؟ حالات چیرې؟ حالات دلته منځ درځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دي، هم د میرمنې ژوند تباه او برباد دي، هم دلته غیر مشروع اړیکې منځ درځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي، که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه مرګ دی، نتیجه چیرې؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر، موږ او تاسو یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي.
بله، موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوجه وتلی سي، یا داسې یو لار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه، مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي. کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده، څه سره دوی مخ کېدلی سي؟
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي، د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته، د موږ د پاره سزا شته، دي موږ تاسو دا ډیر بار بار وایو، جهنم او جهنم دغه ځای دی. ګوره جناب ابراهیم خیل سی، یو شیله ته متوجه وشه، زموږ افغان میرمنې، زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته وایم تقریبا 50% بویم، خیره فیصدی به نیمه کم،
اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شي وي، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل، ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنې چې د ده لپاره لار پیدا کولی شي، دا بی حیايي نه ده، دا بی شرمي نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د ده مخالفت وکړه، دغه مه منه، دغه فیصله ستا د ژوند دا یوه ورځ فیصله نه ده، دا د دوو ورځو فیصله نه ده چې ته د دې لپاره د خپلو کورنو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکړي. او بل، همیشه باید زنانه قرباني ورکړي، همیشه باید خور قرباني ورکړي، همیشه باید لور قرباني ورکړي. یعنی نارینه ولې، ورور ولې، پلار ولې، دغسې دا نور نارینه په ټولنه کې جوړي. یعنی موږ همیشه دپاره قرباني راوړې ده او د زنانو په سر باندې مخې ده چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شرط پرېږده په خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دې له موږ انساني عمل نه شو ویلی. نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوي دي، اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري. یوه وجه یې دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پرېکړې، غلطې پرېکړې، او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشران وویل شي مېرمنې باید ومني. د دې د وجې نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بله خبره هم ده چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونکړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ماله د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی، پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دی، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبري پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره، لورګانې د ځان سره لري، ولوي چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپل خور، خپل نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه لته د هغه ژوند ټاکي. غیرت دا نه دی، غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره پلاره، مشره وروره، یا تره، یا بابا، دغه جلی چې ته د ژوند لپاره تصمیم نیسي، دا راوغواړه، چا خبره لاس پر راکش کا، غیږ کې ونیسه، ورته ووایه چې بچی، وریری، لوری، خورجانې، دغه غواړمه، دغه ژوند دی. دا البته زما نظر دی، دغه احمد زه تا لپاره په نظر کې لرم چې دې سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړمه. ستا خوښه ده په دې کې، رغبت دی په دې کې، که نه د دواړه کینې، منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي. بیا اخره کې ولووایه چې لورجانې، دا زما نظر دی، دا زما نظر دی، نه ده چې زه باندې دا تجبیق کما، اوس د خوخه خپله ده. نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي، کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته مې دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي، په ورځ آخرت به تاسو خجالت وسیږي، او دغه لد غیرت نوم ورکول، د شهامت نوم ورکول، د عزت نوم ورکول، دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 14 41.